په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به نجیب عامر وړاندې کړي.
شیطان وکړی د خبرنو سر ټکو ته. په کوټه کې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. پاکستان وایي کابل ته د حنا رباني کر د سفر پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ په مهمو مسایلو خبرې شوي. ناټو وایي له اوکراین سره مرستې که هر څومره وخته پورې ضروري وي کوي. د خبرونو تفصیل. نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلری ځواک په یو ګاډي بمې چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د کوټې د پولیسو ډی آی جی غلام اصفر محیصر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي پولیسو د پولیسو ځواک هغه ګاډی په نښه شوی چې د پولیو د کمپاین د امنیت ساتلو لپاره سرتیری لیږدول. دا چاودنه په ایرپورټ روډ باندې بلیلی سیمه کې ترسره شوې ده. ځینو پاکستاني رسنیو د کوټې د ډی آی جی له قوله لیکلي چې دا یو ځانمرګي حمله وه. همدارنګه د ژوبلو تنانو شمیره هم په ځینو رسنیو کې وایښودل شوې. ژوبل تنان د درملنې لپاره د کوټې سیول روغتون ته رسول شوی دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري قبوله کړې ده. پاکستان وایي کابل ته د بهرنیو چارو د ریاستي وزیر حنا رباني کر د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښوونې، روغتیا، کرهنې، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ په سیمه ییز ارتباط د خلکو ترمنځ په راشه درشه او ټولنیز اقتصادي پروژو باندې خبرې شوې. د پاکستان سرکار راډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې حنا رباني کر کابل ته د نومبر پر 9 د ورځني سفر پر مهال پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له موقت حکومت سره د ناوړه بشري وضعیت په کنټرولولو او د ټولنیز اقتصادي پرمختګ په چارو کې کومک وکړي. د پاکستان سرکار راډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي حنا رباني کر پر دې خبرې هم ټینګار کړی چې که د افغانستان مالي شتمنۍ آزاد کړل شي نو په دې لاره کې مرسته کېدای شي. کابل ته د خپل پرونی سفر پر مهال حنا رباني کر د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی، د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او یو شمېر نورو چارواکو سره ولیدل. د جنوبی وزیرستان د مسیدو سیمو ځینی مشران وایي حکومت په 2009 کال کې د عملیاتو پر مهال د غوی د ډنګ کړل شو کورونو معاوضه تر اوسه نه ده ورکړې. دوی پرون له مشال لړیو سره د خبرو پر مهال دړکه وکړه چې که په خبره غور ونه شو نو د دسمبر میاشت کې به د خپلو غوښتنو لپاره په پراخه کچه مظاهرې پیل کړي. د سروکي تحصیل یو مشر شاه فیصل غازی مشال لړیو ته وویل د راه نجات عملیاتو له ختمېدو وروسته حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې هر ډنګ شوي کور مالک ته به 4,00,000 روپۍ ورکوي. نوموړی وایي د ځینو خلکو سره مرستې شوې خو 50,000 کورنۍ لا هم له مرستو بې برخې دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال رډیو ته پرون په دې اړه داسې وویل
تقریبا مونږ ته ملو شوی دی کم 48,000 چیکس او مونږ ټول ډیسټریبیوټ کړی دي. مونږ سره دې ټایم صرف 100 یا 120 چیکس پاتې دي. هغه ما هغه کسان دي چې بار بار مونږ نوټیفای کړی دي خو کسان یا فوت شوی دي یا مختلف وجوهات دي چې هغه ناراضي.
نوموړی زیاته کړه د 50,000 نورو کورنیو سروې شوې او هغه کیسونه یې پېښور ته لیږلي چې له منظورې وروسته به یې د مرستې چیکونه دوی ته وسپارل شي او دوی به بیا د ړنګو شوو کورونو مالکانو ته وسپاري. د ناټو مشر ینس ټولټنبرګ ژمنه کړې ده چې یاد سازمان به له اوکراین سره تر هغې ملاتړ کوي تر څو چې ضرورت وي. نوموړي یو وار بیا تکرار کړه چې د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي سازمان ناټو د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به د کیف په ګډون د ټولو لپاره دروازې پرانیستې وي. ټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د رومانیا په سر ښار بخارسټ کې چرته چې د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن هم پکې موجودو دا څرګندونې کړې. نوموړي پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې د اوکراین لپاره د مرستې زیاتې کړي ځکه چې د هغه په وینا د روسیې د پرله پسې حملو له وجې د دغه هیواد د انرژۍ بېخبنا د ژمي په درشل کې تباه شوې ده. هغه وړاندې وویل له بخارسټه د دوی پیغام دا دی چې د اوکراین سره ملاتړ که هر څومره وخت نیسي درېغ به ترې ونه کړي. ینس ټولټنبرګ دا څرګندونې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وړاندې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. نوموړي زیاته کړه له ماسکو سره په مناسبو شرایطو د مذاکراتو پیلولو لپاره یوازینۍ لاره به دا وي چې اوکراین د جنګ په میدان کې پرمختګ وکړي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مول نجیب عامر اوریدل. په روانه خبرونه کې اوردونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن سهار په د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اف سی ځواک پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې په کې د کوټه د پولیسو د مشر په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شل نور زخمیان دي. د چارو اوسېدونکو وایي د پاکستاني طالبانو تر دې اعلان وروسته چې په ټول پاکستان کې به بریدونه کوي حکومت ته پکار دي چې دوی د حملو د مخنیوي لپاره پالیسي نوې کړي.
پالیسی اس میں نویش کے ذہن کے ساتھ ہی نوغی مطابق وہ سٹیٹسٹیکل چینجز میں پکرا والی.
د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیره حنا ربانی کر پرون په ورځني سفر افغانستان ته تللی وه او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی دي. په دغه اړه زموږ خبریال به معلومات راکړي. د جنوبي وزیرستان د یو شمېر سیمو خلک شکایت کوي چې حکومت د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د دوی د ړنګوشو کورونو تاوان نه ورکوي.
حکومت تلور لکه ریپیټ پورا سی خاندان باندې دا دین سره د مو افریقا ول اعلان وکړو کلی ودا تورینا پولیس پر اشتا دای چې دې هی سر دې مدو شګي.
هله دال مشال رادیو سره وسی. اورنه موضوع اوریدونکو د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نننې ځانمرګي حمله هغه ده. د پولیسو مشر نن ویلي چې دغلته په کوټه کې په ایرپورټ سړک د اف سی ځواک پر ګاډي ځانمرګي برید شوی دی چې دغه مشر په خبره لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او شل نور زخمیان دي. په تیر خبرونه کې مونږ ته حمله کوټه زمونږ خبریال ایوب ترین دغه ځانمرګي برید په اړه دا معلومات راکړل.
دغه چاودنه د کوټ په ایرپورټ روډ باندې سوي د نن سهار هغه وخت وسو کله چې د بلوچستان کانسټبلري پولیسو یو لاري هغه د کوټ څخه د پښین په لور روانه و او په ناڅاپه د سره نږدې چاودنه سوي ده او په دې کې د بلوچستان د کوټ د پولیسو د مرستیال مشر یعنی ډي آی جی کوټه اسفر میسر په وینا چې په دې کې دوه کسان مړه دي په هغه کې یو پولیس والا دی او یو میرمن مړه ده او دغه ډول څلورویشت کسان چې دي هغه زخمیان دي. زخمیان یې سمدلاسه د کوټې وسیول هسپتال ته راوړي دي. د پیښې وروسته هلته پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی. د ډي آی جی پولیسو په وینا چې د لومړنۍ پلټنې څخه داسې معلومیږي لکه چې دا یو کس خپل سوزوکی چې دی هغه د پولیسو په د گاڑی سره ټکر کړی وی یا نشلولې وی او په هغه کې 25 کیلو چې دی هغه چاودیدونکي مواد کارول شوی دی په دې چاودنه کې او دغه چاودنه چې د هغه وخت رامنځته شو کله چې د بلوچستان پولیسو د لاریچ و هغه د پولیو ډیوټي لپاره یعنی اپشن ته روانه و هلته چې کوم د پولیو د کارکونکو د حفاظت لپاره به دی دا کوي ځکه چې دا وخت د کوټو ګډون د صوبې په نو ضلعو کې د پولیو کمپین هم روان دی او نن دریم ورځ د دې کمپین او دی نظر نه لکه څخه شاوخوا ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکوي. د پیښو وروسته چې دی اوس هم د پلټنې کار روان دی او د ایرپورټ روډ شاوخوا سیمې چې دی هغه پولیسو او سرحدي عسکرو نیولې دي. خو دوی دا ویلي دي چې دوی نورې پلټنې هم کوي. بلخوا دا هم اطلاع ده چې تحریک طالبان پاکستان چې دی هغه د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبوله کړې ده او دغه چې کوم نقصان شوی دی هغه هم منلی دی. د پیښو وروسته پولیسو او حکومت چې دی په پټ کې امنیتي ګامونه سخت کړی دی او بلخوا د بلوچستان حکومت هم پر دې باندې فاشنی سرګنده کړې ده. د بیا په خاص توګه د بلوچستان د کورنۍ چارو چې کوم وزیر دی میرزا لانګو هغه د پیښ په اړه رپورټ طلب کړی دی د حکومت څخه او دا هم امر کړی دی چې په کوټ ښار او د صوبې په نورو برخو کې نور سخت انتظامات وسی د حفاظتي انتظامات.
مننه ایوب ترین صاحب تاسو د معلوماتونه. د ورځې په اوږدو کې به بیا هم د سر په تماس کې یو اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن سهار په کوټه کې
او نن سهار په کوټه کې اوریدونکو د ځانمرګي برید شوی دی د اف سی ځواک پر سرتیرو او ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دې ډلې د ګل پرز وویل دوی اعلان وکړل چې له حکومت سره چې کوم اوربند و هغه ماتوي ختموي او خپل وسلوالو ته ویلي دي چې په ټول ملک کې بریدونو ته مخه کړي. نو کلیوی خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا د لکی مروت په ګډون په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. نو له بلې خوا دې ډلې هم د بریدونو اوس پیل کړي دي. دا چې د طالبانو له لوري د اوربند ختمولو اعلان به د سیمې پر امنیت څه اغیز وکړي، د حالت په نور څومره کړکیچن شي، په اړه زموږ همکار شاهین بنیری د سیمه ییزو چارو له شنونکي ډاکټر اعجاز خټک سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ترې چې په وروستیو کې روانې وي ولې ناکام شوې؟
دا دا چې جنگ بندي اعلان دی ختم کو، نو دا جنگ بندي ول کلا ځکه چې دا خو هر دوی اورد باندې خبر اورو چې دلته پولیس والا وجلې، دلته دماکه شوې، دلته مشر وجلې شوې، دلته دا چل شوې، سره ګړی خبرونه را روان دي. په دې نه پوهېږو چې دا کمې ده او مذاکراتو کې خو ماته دغه نه ښکارېدلو چې څه به تېره وځي، څه به ترې جوړه شي، ډېر باور مې پرې نه و. خو لویه خبره دا ده چې دې کې دا کتل دي چې افغانستان کې طالبان او طالبانو حکومت دې جنگ بندۍ ختمېدو لپاره څه نظر کوي. وزیر خارجه حنا رباني سر هم کابل ته تللې وه، خو هغې به مور سره څه خبره کړې دې باره کې او څه دي کړي وو، آی بس ریسپانس وو. خو دا به ګورو چې آی بوس هلته کې څنګه چای وایي چې مونږ سره ګرۍ اجازت نه ورکوو د نورو ملکونو د خلکو ته دې افغان خاورې نه، خو هغه خلک هم آی ته نه حواله کوي. نو اوس دې باره کې به آی څه کوي او څومره بس عمل وکړی شي دی خلاف و نه کړی شي دن باندې څه حالت وي، ځکه چې دی خدا اعلان وکړو دې مطلب راشي دا اوس هم وشي لږ لږ روانه وه، نو داسې لګي چې زیاده به شي. او بل دی دا ویلي هر ځای کې دا ځل فرق دا ښکاري چې دی کېدی شي کوشش وکړي چې په نور پاکستان کې پنجاب کې ځای په ځای هم بریدونه وکړي.
تاسو وی چې کېدی شي یوازې پښتونخوا کې نه بلکې نورو سیمو کې هم دوی بریدونه وکړي، نو د دې دومره پوځي عملیاتو نه وروستو او ډرون بریدونه نه وروستو چې دوی ځپل شوي هم دي، د دوی مشرتابه چې دا غله منځه تللې ده، نوې مشران راغلي دي، آیا دوی دومره قوي دي چې دوی د خپل بریدونه پر مخ یوسي د شانتې بریدونه تر سره کړي ټول پاکستان کې؟
سره ترګري د پاره تا ته ډیر زیات لوی طاقت نه دی پکار، یو څو کسان پکار دي چې هغه یې ته ورسېدي شي. نو سب وکړی شي سب و نکړی شي، چرته به ورسي چرته به ناکام هم شي، دا خو نه ده چې بس اعلان وکړو هر څه به کامیاب وي، هر څه به بس آی به دغه کوي. دلته د حکومت به هم څه اقدامات کوي، نو څه به پکې ناکام هم شي چرته به و نه کړی کېدی شي. آی فرض کړه هغه اراده دا وي چې انټینسیټي لس نمبر ای پنځه به وکړي شپږ به وکړي، خو کیسه خو به روانه وي کنه، او یو خطره خو به وي چې هر ځای کې کېدی شي.
او ډاکټر صاحب، دا نېشنل اکشن پلان جوړ شو، دا قومي پلان جوړ شو د ترهګرۍ خلاف، بیا باجوا صاحب چې وغه د فوز مشر او دغه خپل پالیسي و د ترهګرۍ په حواله باندې خپل خبرې، اوس خدا کمانډ هم بدل شو په پنده کې، د فوز مشر بدل شو، نو تاسو څه بدلون اینه د مرکز نه یا د حکومت نه د ریاست لخوا د دې پر ضد په پالیسیو کې کوم د لړۍ به داسې رواني څنګه چوا؟
یار ما دا خیال دی بیسک پالیسی اورینٹیشن کے سفر نہ دے رہا روان پرس سٹائل کے ایمفیسس کے فرق کی بل حالات وقت بدلے گی تو ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی یور ان ٹیکٹیکل کی سبا بل آغا فرق نہ برازی اور آ روان دی اور پرس ہو اوور آل پاکستان پر پالیسی دے سنگ طالبان تک کم نظر کئی تیرا گرئی تک کم نظر کئی نو اگے کی سدے فرق ماتا نخکاری کی تیرا روان دے
خو پولیس کې ډاکټر صاحب بدلون راغلی، تاسو به کتري ډېر لوی لوی احتجاجي لارونه وشو، مظاهره وشوې، نو کو فرض ک دوی د خپل بریدونه غزي
نو د دې دې ته به دای ځان بدلی کنه،
او
زمکه حالات زمینی حالات کې هم فرق راغلی. مخکې به خلکو تخت کوله او یری د بوز دل به یو حالات او بل خواته به دیسر همدردی و، اوس عوام دې خلاف څنګه راځي چې ویری نه څه تختی نه سره همدردی کا بلکې خلاف روتی دي. دا به اوس حکومت څنګه کوي؟ حکومت پالیسی کې ماتا سوی کر پالیسی فرق نه ښکاري ماتا، خو دا ټیکنیکل چې څنګه ډیل کوي اوس به دا نوې شی ذهن کې ساتي، نو هغې مطابق به څه ټیکنیکل چینجز به پکې راولي، خو څه به راولي او څومره د پورو به راځي هغه به اوس وخت ښایي. دا به پکې یو ډېر اهم فیکټر وي چې هغه مخکې ځل نه و.
په پاکستان کې د ترهګرۍ پر موضوع او دا تازه چې طالبانو ویلي دي چې دوی اوربند ختم کړل، اوس په د دوی وسلوال په ټول ملک کې بریدونه کوي. په دغه موضوع مو له ډاکټر اعجاز خټک سره د شاهین بنیری مرکه اوریده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر پرون افغانستان ته په یو ورځنی سفر تللی و. نوموړي هلته د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفی او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره ولیدل. د طالبانو چارواکي او پاکستانی لوری وایي په دې سفر کې دواړو خواوو پر مهمو مسلو خبرې کړې دي. د حنا ربانی کر د پرونی سفر په اړه نور معلومات مونږ ته نن سهار په اسلام آباد کې زمونږ خبريال طاهر خان راکړل.
طالبانو د خارجه وزارت لخوا چې کوم بیان یې خبر شوی و د حنا ربانی کر او د امیر خان متکی په هغه اشاره شوی ده، او په هغه کې د ویزو مسله، د مسافرو تګ راتګ کې مشکلات، په ویزو کې مشکلات، په پاکستان کې د افغان بندیانو مسله، او د سره سره بیا ترانزیت کې او تجارت کې مشکلات، نو دې ټول شوې ده. د سیمې امنیت خبره هم شوې ده چې په هغه باندې هم خبرې کیږي. نو دا د افغانستان د طالبانو لخوا چې کوم یو بیان راغلی، البته د پاکستان بیان بیا وروسته نو وخت خبر شو، هغه کې خو نشته چې کوم هغه ورته اشاره کړل. د عمومي یو هغه کوم بیانونه چې رسمي او د حکومتي بیانونه چې وي چې دواړه خیزه اړیکې او پاکستان د والی سرګن کو دا شیان میان، لیکن زما نظر دا دی چې د دې خبرونو علاوه مهم خبر هم په دې کې شوی ځکه وی چې دا وخت پاکستان کې هم یو په ځینې شیانو باندې تشویش دی. په افغانستان کې هم ګوره یو ټکی ته چې کوم اشاره شوی د طالبانو د خارجه وزارت په بیان کې، هغه دا دی چې د مشکلاتو د مسلو د حل او پاغه باندې خبرو لپاره یو نوی مکی نظامونه به جوړیږي، نوی نظام به جوړیږي د خبرو د ډایلاګ. نو معنی دا ده چې دا تسلیم شو چې سنا سه مشکلات د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ شته.
طاهر خان صاحب، دا سفر په داسې وخت کې شوی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان خلاف د بریدونو د ډکی کړی او ویل کیږي چې اوربند مات شوی. آیا څه خاص هدف هم لیدل کیږي د دې سفر نه؟ کابل ته د حنا ربانی کر د دې سفر نه تاسو داسې څنګه
ګوره؟ دا سفر چې وو دلته پاکستانی چارواکو مونږ ته دا ویلو چې دا وړاندې نه د یو سفر پلان وو، او ممکن نه دا سفر مخکې شوی وو، لیکن بیا پاکستان کې هغه سیاسي مشکلات دومره زیات وو چې ټول فوکس بیا پاکستان کې په خپل سیاست باندې وو. نو دا وړاندې نه وو، بلکې داسې یو تجویز دلته یو اعلی چارواکي دا خبره کړې وه چې د بلاول بوټو اول د خارجه وزیر پلان وو چې هغه کابل ته ولیږي پاکستان، لیکن هغه بیا د حنا ربانی کر فیصله وشوه. نو سفر خو د مخکې نه پلان وو، لیکن د طالبانو موضوع د پاکستانی دا خو په هر ملاقات کې کاغه په کابل کې وي او په اسلام آباد کې اخو یو موضوع وي، او موضوع دا او موضوع به وي، ځکه چې تاسو درست ویل چې طالبانو پاکستانی خو سقوي خو اعلان کړی دی چې حمله شروع کی او زیاتې کی. پاکستان لپاره به تشویش ځکه چې پاکستان خو دا خبره کوي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، افغان طالبان دا نه مني، لیکن دا تشویش په خپل ځای باندې موجود دی ځکه او قربتوب شو د طالبانو د حکومت لخوا. لیکن خبرې هم د جولای نه پس بیا د خبرو هم نوې لکه دور نه دی شوی، بل پړاو نه دی شوی د خبرو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نړی الشمی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال
کی دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي اختلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر
دا د ټولواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سي.
د نومبر پر 9مه یعنی پرون د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر د پوځ کمان ترلاسه کړ. پوز په پاکستان کې تر ټولو مضبوطه اداره ګڼل کیږي او د شرونکو په نظر دا اداره نه یوازې د پاکستان په سیاست بلکې د هیواد د خارجه پالیسۍ په جوړولو کې هم لاس لري. پروستاو کې د پوز د سیاسي کردار په اړه سیاستوالو او په ځانګړي توګه پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. بلخوا په میډیا کې هم د پوز پر سیاسي کردار نیوکې کیږي، خو تیره اونۍ د پوز پخوانی مشر قمر جاوید باجو په یو وینا کې وویل چې د ادارې نور د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې ده. دا چې په سیاست کې د پوز د نه لاسوهنې د دې ادارې د مشرانو د دعوا څومره رښتیا ده او دا چې دا خبر به په عمل کې څنګه ثابتېږي، په دې اړه زموږ همکار یعنی سی اجمل د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د پوز د پخواني مشر جنرال باجوا په غږ پیلېږي.
میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے.
دا غږ د پاکستان د پخانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی چې د نومبر په 9مه کاری موده پایته ورسېده. نوموړي د نومبر په 3مه یوې غونډې ته په وینا کې دا خبره تسلیم کړه چې پوست په سیاست کې لاس لري، خو د تیر کال په فروری کې پوست دا پریکړه کړې چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي دا بیان په داسې وخت کې ورکړی چې پخانی وزیر اعظم عمران خانم په سیاست کې د پوست په مداخلت تنقید کړی دی. اوس چې عاصم منیر د نوی پوځي مشر په توګه خپل دنده پیل کړه او د پوځ پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم دغه بیان ورکړی، نو د حالاتو ته په کتو آیا دا ممکنه ده چې پوځ په سیاست کې لاس ونه وهي؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد د نومبر په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې د پوځ تاریخ ته په کتو داسې نه څرګندېږي چې دا اداره به په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي.
زما خو دا خیال چې د نوي آرمی چیف عاصم منیر صاحب ژمنې په خپل ځای، خو زما یقین نه کېږي. حقیقت هغه دا ده چې د پوځ د تیرو 15 کم 30 کال راسې د پاکستان په سیاست کې دومره نښتې دی چې د بار ته وتلل چې کوم دی دا ناممکن ده.
شنون کې عامر رانا بیا وایي چې د پخانی پوځي مشر قمر جاوید باجوا د پوځ په سیاسي چارو کې د مداخله نه لرلو اراده به په عملي کېدو کې وخت واخلي، ځکه چې پوځ په سیاست کې ډېر ژور رول لري.
اراده ظاهره کړې ده او دا به وخت واخلي، ځکه چې ټوله اداره به دې لړکې په اعتماد کې اخیستل کیږي. د پاکستان په نظام او سیاست کې د پوز رول ډېر زیات دی، خو که پوز په سیاست کې د لاسوهنې نه کولو اراده لري نو دا کار به وخت ونیسي، ځکه چې د ټوله ادارې اصول او رویې په بدلېدو کې وخت لګي.
پخانی پوځي ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر بیا مشال ریډیو ته ویل چې باید نوی پوځي مشر په پوست د مداخلت په اړه د لګیدلو تورونو ختمولو او د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
خو چې کوم حالات ته سوشل میډیا دا او پولیټیکل تناو تریخواله ډېر زیات دي، او په دې کې خصوصا چې کوم مطلوب کې آدمی چیف جنرل باجوا هغه باندې ډېرې ګوتې هم چتی شوې دي، او بل هغه سره د فوج او کزی کوم شبه دی، او بل طرف ته جایز ناجایز هر قسمه اعتراضات شوی دي. نو په دې تناو کې د نوی آرمی چیف د پاره خواکی را چې د دې یو قسم دا داخم تورونه چې دي کم سیاسی مداخلت چې کم دی هغه نه راوتل دا دوی چیلنج دی. څنګه چې وړاندې ویلې کېږي چې موږ به پولیټیک پالیټکس کې سنادو، هغه ته عملي جامه ورکول دغه ډېر ضروري ده. بلکې پولیټیکل حکومت سره د بل سره کوي کې یا په اقتصاد کې یا نور ستونزو چې دي په بیرونی یا اندرونی محاذ باندې دي هغه کې معاونت کول هغه هم ډېر ضروري دی.
که څه هم د پوز پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په سیاست کې د پوز د لاسوهنې خبره کړې، خو د پوز د اماړي کو سانګې آی ایس پی آر ویان جنرال بابر افتخار د اکتوبر په 20مه یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې پوز په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د جنوبی وزیرستان مسجد قبائل وای د خپل لړنګو کورونو مارزو پسیلا هم کړیږي. دوی زیاتوي په 2009 زیږدیز کال کې د راه نجات د عملیات پر مهال زرګونه کورونه رنګ شول. حکومت یې د مارزو ورکول ژمنه کړې وه خو لا یې هم پوره کړې نه ده. دوی دلکه کوي چې که مارزې ژر ور نه کړل شوې نو مظاهرې به پیل کړي. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر وای شاوخوا 8000 کورونه ته مواضع ورکړل شوی او د 15000 نورو هغو اداري کارونه روان دي او هله د زر سرته ورسي. تفصیل له اشتیاق مسجد اورو.
د سویلی وزیرستان مسجد سیمه اوسیدونکي ویایي چې د 2009 هم کال په وزي عملیات کې د دوی رنګ کړي شوی کورونو معاوضه یا د پاکستان حکومت دوی ته ورساول یې نه ده. په دغې برعکس د سروکۍ تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
تم 2009 سے جکی ما رہنا جاتا پرشن شہری شہر پاکنا بعد چکلا میز و پستی و شاپا تم 2016 سے چی سورا دمیج نقصانات شوائی و آقا دکوری و چی سورا دمیج سامان دو حکومت دمیج سرا پمیلا بندے لطال اور لکا رکوے پورا فی خاندان مندے دا دمیج سرا دے موافضی کا والی اعلان وکا اور دا چکیم پاسیوے دا مکمل دے باہر نا دے رہنا جاتا نا بندر غلیوے او کلا دا سروے شہری شہر لاک تبوند لاک سروے وشولا اور پر داخت شے 57000 سروے تو ویس پورا ہاں دے دوی چکینا
تحصیل آدھے سام کلی اسے دن کئی رضوان ماسید ویائی چپ دوا ذرا الاسم کلکشیے دے کلی دڑنگ کورونو سروے شویے وا خلیہ معاوضات ورتا ملاؤ شویے نہ دو
سروے اعلان وشو نو خلق کراچی دے لاہور اسلام آباد پشاور نہ لرے لرے زائنا خلق روغل اقل مزدیرے ویتا پریشو لے حتا کے دے سعودیا دے دوبے نہ خلق ویتا روغل دا غا سروے چکی ما دو دا غا میشا وکی او دے رنگ میلے چکی ما نقصان دا یعنی دا روتا ملاو شی پیسے روتا ملاو شی چے بیش دوبارا پا دغم دے اقبل ملے جوڑے کی وات قسمتی سرا تقریباً ویسے داشت پیجام کول دا 2017 شک شویے وی سروے ویس پورا اس قسم معاوضہ نہ دو روتا ملاو او مشکو ویس پدا ہر داری جی چے بلکل چانس ہنشتا چے روتا ملاو شی.
مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان ماسید سیمے اسے دن کے دیڑان کورونو معاوضے مسئلہ دے سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان مخے تک شیشوا آغوی وویل
تقریباً منتا ملاو شوی دی سا کم 48,000 چیکس و مونگ ٹول ڈسٹریبیوٹ کری دی. مونگ سر دی ٹائم صرف 100 یا 120 چیکس پاتی دی. اغم آغا کسان دی چی بار بار مونگ نوٹیفائی کری دی فو کسان یا فوت شوی دی یا مختلف وجوہات دی چی اغا نرازی نو اغا مونگ سر پراتی دی. بین علاوہ چی کم سروے شوی دا او دی اسیانی بھی شوی دی نو آغا ٹول کیسز مونگ پہ خبر آر ریو تا دی گلی دی تقریباً 57,000 ام دمرا جوڑی دی نو دا پہ خبر تا رسی دلی دی. دا غی خپل پروسیجر دی دا آر ریو ڈیپارٹمنٹ چی سنگا دے اپروول کی او مونتا ریلیز راشی دے اماؤنٹ مسنگا چہ نور چیک ریلیز شوی دی او مون دا خلکو تا رسولی دی تو ای ورنس مانے دا سی بعد دا چہ کنم تو مونتا ملو شین ان شاء اللہ مون در با ہفتے لس روز نہ زیاد ٹائم نہ تیرے یو خلکو تا ہوا کو با کی ماندا کلی سی دی دے کار کے ہمون دا پلان الریڈی ان پلیس تے لور پارٹی دی زیاد نہ دی دے ہم مون سروے او کو بزا چیپٹر مون کلوز ان شاء اللہ کہ دا چا حق اے او زیادہ تے اماؤنٹ خیر سر ملے گی لیٹ زر دا کی دی شی خرو کے دے ان شاء اللہ نہ شی
دے سویلی وزیر پاکستان اس دن کے دا ہم وویل چے گا دے پاکستان حکومت دوی تا زر دیڑانگے کورونو معاوضہ ورون راسا والا بیا با دوی دیراون کال دے دیسمبر پمیاش کشے وہ پلوی احتجاج لاس پورے کاولے بنے وہ مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکې دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
نن سا سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبل رضواک په یو ګاډي ځانمرګي حمله شوې چې په کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د کوټې د پولیسو ډي آی جی غلام اصغر محسر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي د پولیسو د ځواک هغه ګاډي په نښه شوې چې د پولیو د کمپاین د امنیت د ساتلو لپاره یې سرتیري لیتونده چاودنه په ایرپورټ روډ باندې بللې سیمه کې ترسره شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري قبوله کړې ده. پاکستان وایي کابل ته د بهرنیو چارو د ریاستي وزیر هینا ربانی کر د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښوونې، روغتیا، کرهنې، سوداګرۍ او پانګې اچونې ترڅنګ په سیمه ییز ارتباط، د خلکو ترمنځ پراشه درشه او ټولنیزو اقتصادي پروژو باندې خبرې شوې دي. د جنوبي وزیرستان د مسجدو سیمو ځینې مشران وایي حکومت په 2009 کال کې د عملیاتو پر مهال د هغوی د ډنکل شوو کورونو معاوضه تر اوسه نه ده ورکړې. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان پرون مشال لډیو ته وویل چې دوی تقریبا 8000 چیکونه ویشلي دي او نور کار هم پرې روان دی. په پیښور کې د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ساتنې او خیر ښېګړې یو مرکز پرون پرانستل شو. د خیبر پختونخوا د ټولنیزو خیر ښېګړو یا سوشل ویلفیر ادارې مشر اعجاز خان پرون په مچکۍ سیمه کې د دې مرکز پرانسته وکړه او ویې ویل چې دا مرکز په دې موخه پرانستل شوی چې له هغو ماشومانو سره مرسته وشي چې د زور زیاتي ښکار دي. د ناټو مشر ینس ټوټلبرګ ژمنه کړې ده چې هر سازمان به له اوکراین سره تر هغې ملاتړ کوي تر څو چې ضرورت نوموړي یو وار بیا تکرار کړه چې د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به د کیف په ګډون د ټولو لپاره دروازه پرانیسته.
د مشال رادیو لن خبرونو په خوست کې وشمیر خون کې غوښتنه کوي چې دوی لپاره د زمکو د ویش ځنډیدلې بهیر بیا پیل شي. دوی زیاتوي یو نیمه لسیزه د سرپناه په خاطر د زمکو ویش ته انتظار کړی او په ډېر لږ معاش په دندو بوخت دي. د افغانستان په تیره جمهوري دوره کې د هیواد ټولو خونکو ته د یوې نمرې زمکې ورکولو فرمان جاري شو چې په یو شمیر ولایتونو کې عملي شوی هم و، خو د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته هغه بهیر درېدلی دی. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې هغه شمیر خونکي چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو مستحق پیژندل شوي، له چارواکو غواړي چې دوی لپاره د نمرو د ویش ځنډیدلی بهیر بیا پیل کړي. دوی وایي لیوې خواهي ماشونه لږ دي او بل لوري ته دا 15 کاله د وخت د چارواکو لخوا د ژمنې عملي کولو ته په تمه دي چې خونکو ته به نن او سبا کې ځمکې ویشل کېږي. د خونکو یو استازي هنریار مشال رډیو ته وویل
خونکي ته مخکې د نمرو لړۍ شروع شوې. خونکي هغه کشر دی چې ونیمه لسیزه دوی د نمرو په تمه نمرو ته انتظار دي، سرپناه دپاره څه نه لري. نو موږ د معرف وزارت څخه د هیله او تقاضا لرو چې دوی ته د سرپناه نمرې زر تر زره شروع کړي.
د خوست د ښوونکو اتحادیې مرستیال طاهر خان وایي یوه نیمه لسیزه په همدې هیله وخت تیر کړی چې یو وخت به په دې دنده کې د یو کور او سرپناه څښتن شي، ځکه دوی خو ډېر لږ معاش لري او په هغې د سرپناه بندوبست نه کېږي.
غوښتنه مو د پوهنه وزارت څخه دا ده چې ښوونکو ته باید د نمرو برخه کې ترجیح وکړي، ځکه چې یوه نیمه لسیزه دوی په همدې تمه امید باندې دنده ترسره کوي. چونو ښوونکي هغه طبقه ده چې دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، باید دوی سره د سرپناه برخه کې کومک وشي.
د خوست نوې مرکزي لیسې ښوونکی زاهدالله ذهین وایي
غوښتنه مو دا ده چې باید د ښوونکو سره مرسته وشي، کومک وسه وشي، خصوصا د سرپناه په برخه کې چې دوی ډېر په ناچیزو امکاناتو همدارنګه په نورو مشکلاتو باندې وخت تیروي او خپل د ښوونکي مقدسه دنده اجرا کوي سرته رسوي.
د موساخېلو د ولسوالۍ د ښوونکو استازی احسان الله جانداد هم د چارواکو او اړوند وزارت غواړي چې د ښوونکو د سرپناه موضوع هېره نه کړي.
د موساخېلو ولسوالۍ د ښوونکو په نمایندګۍ موږ د غوښتنه ده د معرف وزارت څخه ښوونکو ته د سرپناه برخه کې کومک وکړي، مرسته همکاري وکړي، په دې باندې عملي اقدام وکړي. چون یوه نیمه لسیزه د ښوونکي د دې په امید باندې دنده ترسره کوي او په ناچیزو امکاناتو باندې، چون ماشونه ډېر کم دي.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي د ښوونکو د نمرو بیا ویش د وزارت مقام لارښوونې او یوې اساسي تصفیې ته اړتیا لري چې لږ وخت به ونیسي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د معلمینو د نمرو په مورد د خوست د پوهنې ریاست د مقام هدایاتو ته منتظر دي تر څو چې مقام هدایات کړي نه وي او دا خبره تصفیه شوی نوی تر هغه پورې د نمرو ویش داسې زر نشي کېدلی. البته انتظار به غواړي.
یاد دیوی د تیر جمهوریت پر مهال د تنه ولسوالۍ پسیګی د اسماعیل خیل امندوزی ولسوالۍ د سماوات باغ او د خوست خر اړوند متون مینې پسیمو کې د یو شمېر سابق لرونکو خونکو لپاره خارګوټي ویشل شوې دي. په خوست کې یو شمېر نور خونکو لپاره هم د خارګوټو سیمې په نښه شوې خو نمرې ورته نه دي ویشل شوې.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي په غنو ولسوالیو کې رغنیزي پروژې پیل کړې دي. دوی په خبره په دې پروژو کې د اوبو کانالونه، ویالې، استنادي دیوالونه او د زراعت په برخه کې کارونه شامل دي. زیاتوي چې په بشپړېدو سره به زرګونه جریب ځمکه خړوب شي او ځایي خلکو ته به نورې غنې اسانتیاوې هم برابر شي. ځایي خلک خوښ دي چې د پروژو له پلي کېدو سره ورته د روزګار موقع برابرې شوې دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
تو کونړ ولایت چارواکي وایي چې په یو شمېر هغو ولسوالیو کې رغنیزې پروژې پیل کړې چې په تېرو کلونو کې له پامه غورځول شوې وې. د دې ولایت مالی او اداري مدیر ابراهیم شاین وایي په یادو پروژو کې کلیوالي سرکونه، استنادي دیوالونه او نورې بنسټیزې پروژې شاملې دي. نوموړی وړاندې وایي
په دې ټول انقلاب کې دغه علاقې د انکشافي کارونو نه ټول بې برخې پاتې وو، یعنې لرې پرتو سیمو کې چې هلته لاسرسی پوره نه کېده ځکه سړکونه نشته، د هغه ځای ته مزل او تګ دا مشکلات ډېر دي. خو بیا هم الحمدلله امارت اسلامي هغه ځایونو ته پوره توجه کړې ده، یعنې یقینا نن ما ولیده په دغه علاقه کې 400 پورې کسان په دې کانالونو کې کار کوي.
په عین حال کې د کونړ د کرنې رئیس عزت الله هدایت وایي چې په وټپور ولسوالۍ کې د اوبو په سلورو کانالونو کار پیل شوی چې په بشپړېدو سره به یې زرګونه جریب ځمکه خړوب شي.
کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې تقریبا په سلورو کانالو باندې کار شروع ده او زیات شمېر کسان چې تقریبا په 100 کسان کې دي چې دا په کار ګمارل شوي دي کار کوي او په دې سره به ان شاء الله په زرګونو جریب ځمکه خړوب شي.
په دغه پروژو کې ګڼو ځایي اوسېدونکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دو تنه عبید الله او احمد شاه چې د پروژو له امله د روزګار خوندان شوي وایي
کارونه چې کمزوري دي، د دې خاطر هم زمونږ کارونه ولي پر مخ ځي، د هغې د وجه مونږ خپله غریبي او یا جریب کم پیدا کېږي.
مونږ په ډېر خوشحاله سو په دې پهر کوو، مونږ غریبانان ته پکې د کار زمینه مساعدېږي.
د کونړ اوسېدونکي وایي د رغنیزو پروژو په برخه کې قراردادي شرکتونه بې کیفیته مواد کاروي چې ډېر دوام نه کوي. خو چارواکي بیا وایي چې دوی وخت په وخت د پیل شو رغنیزو پروژو نظارت او څارنه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو پرون د نومبر پر 9 د پېښور په پچګای کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړې د یو حکومتي مرکز پرانیسته وشوه. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن چارواکو مشال اډیو ته ویلي د مرکز پرانیستو هدف له هغو ماشومانو سره د هغو ماشومانو د تحفظ کول دي چې د دوی په خبره له بېلابېلو خطرونو سره مخامخ دي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان بیا وایي دا مهال د صوبې لکونه ماشومان نه یوازې دا چې له سکولونو بهر دي، بلکې زیاترو هغو ته د خپلو کورنیو لپاره د ډوډۍ ګټلو ذمهواری ور په غاړه دي. د دې فعالانو په وینا د ماشومانو د خیر ښېګړې او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي کار ته اړتیا ده. د فرهاد شینواري رپورټ.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن لخوا د نومبر په 9 د پېښور په پجګۍ سیمه کې د ماشومانو د خیګړې د یو مرکز پرانسته وشوه. د دغه مرکز د پرانستې په مهال د ماشومانو نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن یو چارواکي اجاز خان د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دغه مرکز د پرانستې مقصد هر هغه ماشوم ته تحفظ ورکول دي چې کوم د څه ناڅه خطر سره مخ وي.
او د دې مین کار دا دی چې
ماشوم په کوم ځای کې هم په خطر کې وي، پرېس کې وي، کاغه په سټریټ باندې دی، کاغه چته په کور کې دی، په اسکول کې دی، په مدرسه کې دی، په انسټیټیوشن کې دی، دا هغه تحفظ او د فلاح بهبود لپاره اقدامات اٹھاول ڈسٹرکٹ نورو ادارو سرا پراپر ہمانگی او کوارڈینیشن او نیٹ ورکنگ ساتل سیول سوسائٹی ارگنائزیشن سرا نیٹ ورکنگ ساتل
دین علاوہ کہ مشومان پہ فائن کی بجینو کی اغم گر ریلیز کو دین علاوہ مشومان چکم مطلب سٹریٹ بنی وی اغل لنک کول سکولونو سرا اگر جی گم دے نو ویکیشن سکل سر لنک کول افورس کو رن ان کم نی مسنگ مشومان ای دی پراپر کسٹڈی اگے ریسکیو کول پراپر کسٹڈی وارڈ کول اگے ٹرانزٹ شیلٹر ور کول
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړی کمیشن وای چې دغه ورځ چې هر کال د نومبر په شلمه لمنځل کیږي دوی د نومبر په نه وشتمه ولمنځلا دوی وای د دغه ورځ د لمنځلو مقصد نړیوال لیوالی ته وده ورکول او په ماشومانو کې آگاهی پیدا کول دي او د دوی سوکاله لپاره کار کول دي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړی لپاره کار کون کئی مدنی فعال عمران ٹکر وئی چپ دی تیرو سو کالو کی پا پاکستان کی پا صوبائی او پا وفاقی کچا د ماشومانو د تحفظ لپارا خا قانون سازی شوی خوص هم زنی داسی استونزشتا چپ زرگونه ماشومان تری متاثر کیگی
نظامن پا صوبا کی اسم تبی نظیر انکم سپورٹ پروگرام دا سروے لانے چی تیر کال شیو وا تقریباً وسل وخلا کا معشومان دا سکول تلو پا عمر کے دا سکول نا باہر دے نو ڈیفینیٹلی پا دے کہ با کم ہو بیشت نیم پورے معشومان چی نو اسم پا چائر لیبر کے بخا مخا ہوئی دا غشان چی کم معشومان چائر لیبر تزید دے سر پیرنٹس نوی گاڑیانز سر نوی یا مشران نور سو گسر نوی نو اغام خکارا خبر آچی اغام ذہنی جسمانی و جنسی تشدد تا ایکسپوز وی نو دغم یو ایشو شتا دی دا غین علاوہ جنرلی که منگ او گرو پا دوزرانو لسم که 185 115 یا کیسز جنسی تیرو مخی تراغلیو بیا پا دوزر شلم که چی دین 323 کیسز مخی تراغلیو
ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1945 کې د نومبر په شلمه لمانځلې وا او په 1950 کې دغه ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د ماشومانو د حقونو اعلامیه وګرځوله او بیا ورپسې په 1990 کې د اعلامیه ته د ماشومانو د حقونو کنونشن یا کنونشن آن دی چایلډ آف دی رایټس حیثیت ورکړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آگلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگی د مومندو د امبار سیمې اوسیدونکي د دوی د یو خراب سړک د بیا رغونې چارو ځنډېدو لامل شکایت کوي، خو د سیمې حکومتي چارواکي ډاډ ښیي چې د سړک د جوړولو کارونه به ژر بیرته پیل شي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د امبار ولسوای دغه سیمې ته وتلي سړک باندې درې کاله پس هم د جوړونې کارونه سرته ونه رسېدل او دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي. امبار د محمدو پنور خاطه باد تحصیل دی چې په شمالي اړخ د باجوړ او پنور خاطه د ملکان ځینو سیمو سره لګېدلې. امبار د محمدو تر ټولو زیاته پسمانده سیمه ده. هغلته د سکولونو، هسپتالونو، د شناختي کارډونو، دفترونو او ځینې نور سرکاري ودانۍ نشته، نو خلک یې د وړو وړو کارونو پسې کوزه محمدو یا کاغوند ته ځي او یا بیا پېښور ته ځي. د ویلج کونسل اووم نمبر امبار چیئرمین حکمت شاه مشال ریډیو ته وای
دا سر لړه چې موږ ته وایو دا د امبار او د باجوړ په مینځ کې یو غر دی. دې کې دا روډ چې کوم دی ټیکدارانو په خراب کړی دی چې هغه کې کرخې ایستلي دي او بیا پیروړی اچولي. دا تقریبا د نیمه ګنټې لار ده، خو دې وخت کې دا په یو ګنټه کې هم ګاډي نشي توی کولی ځکه روډ ډېر زیات خراب دی، مسافرو ته هم تکلیف وي.
امبار په فاصله کې د غلنې او یکونډ ډېر لرې دی، زیاتره مریضان او یا بیا د کالج زده کوونکي باجوړ ضلع ته ورځي. د امبار او د باجوړ سره لګېدلې پولې نوم سر لاړه دی. تاجولی هم په دغه لارو د یوې اوږدې مودې راهسې گاډۍ چلوي. خدای وایي زیاتره وختونه یې گاډۍ خراب وي، سړک هسې هم خراب و. د جوړونې دپاره هغه خراب سړک هم مات کړ او اوس یې څوک هم نه جوړوي.
دریم کال روان دی زمونږ د مومندو روډ خراب شوی دی چې په میاشت کې کم از کم د 60,000 پوج وړ ستټیونه واچو. مونږ میاشت کې ټیر مونږ ته دننه دننه خرابېږي او مونږ ځکه خیر ان شاء الله خدای به پاک میاشت بعد دروټی کې دوه میاشت بعد بیٹی کې درې میاشت بعد بیٹی کې پوی شوې. هغه ناروغ چې کوم بازار ته رسو پوی شوې داسې کیسونه مونږ لراشي د زنانو کیسونه پوی شوې. هغه چې مونږ کله د غره سر ته رسو یا لوی سن ته رسو مونږ ته په گاډي کې کټ مات شوی. دا واجه چې د کچار ور دلاسه
امبار تحصیل یو بل وسیدونکي مقصود خان مشال ریډیو ته وویل دوی ډیر وار احتجاجونه هم کړي، دولتی چارواکو او منتخب نمائندگانو سره هم خبرې کړي، خو هیڅ خبره نه دا ورېدل شوی.
دا ډیر وخت له کوته دغه شروع دی دوران پلره د سلړی پوری، خو د دریم کال دی دی چې دا مکملېږي نه. بلکې تاسو وګورئ دلته د دې روډ باندې د ټول لزیات د ماربل او د د ګورمایټو کانی دا ټرکونه د غزي هغه تم ډیر سخت تکلیف دي. نابل سره د روډ وجن دي ته یو مسله دی گاړو تر مخ کې شو.
د کمشنری انتظامی محمد دود سرکونو او د سرکاري ودانیو د پاره د مقرر دفتر پوینه چې په دغه سرک ټیکدار د ودانی کارونه ودرولیو، نو ځکه ور سره ټول کارونه ودرندیدل نو دغه کارونه ولی ودرولیو. مشاهده رډو هم دغه پښتنه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن نکړی دا
جی. دا تقریبا 64 کیلومتر روډ دی، تقریبا 3.5 کیلومتر روډ سمنګ نور ټچ کو. دا لګ ډیر سوال چې کراغلو صرف او صرف د دې د وژنې راغلو چې یو تاسو د پته چې دا کوم منګی را لاله او هغه د ټول سیزنو کاستونه زیات شو. نو دا ریویژن طرف ته لاړ دی، د دې پی سی 1 ریوایز شو، د دې کاست چې کوم دی هم ډیر زیات شو.
ساجد مومن زیات کړه په دغه سرک باندې به بیا د جوړونې کارونه قلم نه ودرېږي. د امبار د خلکو پوینه چې د سیمې نه هر کال دنیا مرچکی پیاز او نور سبزیان هم منډیانو ته وړل کیږي، نو که سرک جوړ شي ممکن ده د کروندګرو هم ورسره خېګړه وشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نری ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ر لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم څومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د څارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي ویلي په خیبر ضلع کې هر میاشت سرکاري سکولونه څاري. د ادارې چارواکو د نمبر پر 20مه مشال اړو ته ویلي چې په سکولونو کې د استادانو حاضري ګوري او د سرلوتونو د نشتوالي مسلې له اړوند حکومتي چارواکو سره شریکوي. دا ادارې دا کوي چې له کار سره به سرکاري سکولونه لا نور فعال شي او تعلیم شرح به هم ورسره ښه شي. د خیبر ضلع ځینې مدني فعالان بیا وایي په کار د چل څار سره سره هلته په دې 13 بدمنای کې روان شوي سکولونه هم بیرته ورغول شي. فرهاد شنواره معلومات راکوي.
په خیبر کې د تعلیم د څارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي ویلي چې په دې وروستو کې هلته د سرکاري سکولونو دورې کړي او د استادانو د کمی او نورو نیمګړتیاو ډیټا یا کره معلومات یې راجمع کړي. د خیبر ضلع د تعلیم د څارنې ادارې مرستیال مشر همایون خان د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې سکولونو کې د مختلفو سهولتونو کمی او د استاد زانو حاضری ګوري او بیا پر میاشتنی رپورت ټولو ذمہ وارو ادارو سره شریکوي.
دې کې ټول هر سره سی فیسیلیټی وایز
کوم فیسیلیټی نشته اویلیبل نه نور داسې فیسیلیټی دا ټوایلیټ شو الیکټریسټی شو واټر شو دا فرنیچر دی دا هر یو سیس چې کوم اویلیبلټی پنکی فرنیچر دی بلډینګ دی بورډی وال وغیرہ شو کنه دا ډیټا مونږ دې شیر کوو پوه شو ٹائم ٹو ٹائم منتھلی بیسس باندې ڈسٹرکٹ وزٹ کی اسکول نا موسٹلی مطلب متواتر ریگولرلی ٹول ریگولر شو ٹیچران چکم نو چکم سو پراکسی یو پراکسی نیمو آگا متا ہائی لائٹ کرو ویب سائٹ ہیبیچوئل تھری فور ٹائم ہیبیچوئل رپورٹ سی مطلب کنم دی نمنگ انگریمنٹ ڈیٹیکشن کو نو دیس را مطلب ډیر زیات دی ریگولر شول دی فل ڈیوٹی کی مطلب
د تعلیم د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی چارواکی وای چې دی ادارې اختیار وس قبایلی ضلعو ته غځېدلې او د سره با تعلیمی نظام لا نور فعال شي او د تعلیم شرح به ورسره ښه شي. په خیبر ضلع کې د زده کوونکو د اتحادیې مشر او مدني فعال علي اپریدی وای موږ د تعلیم د سارنې ادارې د کار ستاینه کوو خو په کار دا هلته په لرې پرتو سیمو کې په تیره بدمنۍ کې وران شوي سکولونه هم ورغول شي.
فخر خبره چې مطلب دلته راغل دو چې کوم دی ټیچر کوم سټاف دی دا هغو چې کوم دی حاضري کسی با کوي دا او د هغو اکټیویټیز کسی چې څنګه ده ډېرې داسې پسمنده لوکې دي باقي چې کوم دی دا سکولونه چې کوم دی ویران پراته دي ماشومانو چې کوم دی شلټر نشته دوی چې کوم دی اکثر د خیمو نه کور اخلي یا داسې نو ګورنمنټ نه په کار دي چې هغو چې کوم دی یو خاص بلډینګ جوړ کی هغه چې کوم دی د هر یو کلاس معلوم کړلی شي چې مطلب د ماشومان د پریپ والا خپل کلاس وي د کی جی والا خپل کلاس وي د فاسټ سیکنډ داسې اتمه پورې یا لسمه پورې خپل خپل کلاسونه وي داسې مو زیاتره لیدلي دي چې مطلب یو کلاس وي باقي چې کوم دی نرسري پریپ او کی جی وغیرہ دا ټول په یو کې سره کوي او فاسټ سیکنډ وي تړ والا چې کوم دی دا په یو کلاس کې سبق وي نو ټول له بیل بیل کلاس چې جوړ کړلی شي.
د خیبر د تعلیم د څارنې اداره ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی وای چې په لومړي واره په خیبر کې د سرکاري سکولونو یو نقشه جوړه کړې او د مطابق دا محل پکې خواوشا وسو ولس سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او وسی هر څوک د دغه نقشې للارې څارلی شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د نومبر پر ویشتما د خیبر پختونخوا د نوخار په شیدو کې د پختنو د مستر شاعر خوشحال خان خټک پر ژوند د هنر د خبرو لپاره یو غونډه جوړه شوې وه. د غونډې تابعیت د خوشحال کور په نوم یوې ځایي ټولنې کړې وه. غونډې ته د سیمې نومیالي شاعران او د ادب مینوال وربدل شوي ول. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې وو. تر رپورټ وروسته د مینا ګل په غږ هم د خوشحال بابا یو شعر به وو.
راواخلې سمبلونه او را جوړ کړئ تنگ ټکور د ژوند په ترانو، راویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په ویشتما په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعې کوونکی عادل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی،
خاص کر چې دا نوې نسل دی، دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب د لری کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خدای پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان او پیر روشان دی، خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د مو اتلان دی د لرو د بردوړو چې هغه نه خبر شي. ځکه چې یو کام خپل ژب پریدي نو کام ورک شي اخره کې.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب مشال ریډیو ته ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
زمونږ د پښتون معاشري چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پریږي، خزم پرمختګ ته هم نه پریږي. حالانکه ښځې ماته پته را ډېرې زنانه دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتی، پلارانه ورونه یې ولی کوي. نو د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کړي، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي. او چې څو پورې د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کار ونه کړي.
دغه یار خو سپینې جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډې په یوه برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عبد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم وړاندې کړې شوه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپیچ بین کالای دلالای کالای دلالای
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ
خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شوی دیو دل تا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر منت با غوط ارکوت
پر هر چه سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کرے
دا رباب مقابلہ و رباب کن زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لار تشدد نلری لار دا
پر دغو او ور تموضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنجشنبه یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شنبه یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.